د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوولس بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د تاندې څانګې او د ازادۍ میلمه پروګرامونه خپریږي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید یې بللی دی. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخته پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او ولسي وګړي چې ډیری عام وزیرستاني کډوال دي په نښه کړي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. د دې برید د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. د افغانستان په یوولس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین نن دریمه ورځ ده. له پولیو د خلاص افغانستان په نوم بنسټ پرون پر خپله اکس پاڼه له ټولو مرستندویانو او شریکانو مننه کړې چې د پولیو د پوره له منځه وړلو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې بنسټ په وینا د دې کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 4.8 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د بنسټ له خلکو غوښتي دي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون له 5 کلونو کم عمر خپل ټول ماشومان واکسین کړي. دا کمپاین له دوشنبه ورځې راهیسې پیل شوی او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د سوریه د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد د وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریه د نوي مشر احمد الشرع په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې کورد ځواکونو چې د سوریه د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی. له دې مخکې احمد الشرع چې په ابو احمد الجولانی مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8 د بشار اسد رژیم پر زاو او پر دې هیواد واکمن شول. د اوکراین په کریوی ریح ښار د روسیې لخوا د بلستیک توغندي په یو برید کې یو تن وژل شوی دی. اوکراینی چارواکو پرون وویل د حمله د استوګنې پر یوه څلور پوړیزه ودانۍ شوې ده. د دنیپرو پتروفسک والي سرهی لیساک ویلي چې په دې برید کې یوولس نور کسان هم ټپیان شوي دي چې اووه تنه یې روغتون ته رسول شوي. د اوکراین د بشري حقونو ټولنې دې برید ته قهرجن غبرګون ښودلی او یادونه یې کړې چې دا برید د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په ورځ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سیالو خواوو ترمنځ د درنو نښتو راپورونه ورکړل شول. او د کرکټ نړیوال شورا پرون د اتلانو د جام یا چمپیونز ټرافي مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې له جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره یو ځای سیالي کوي. د مهالویش له مخې بعد افغانستان لومړی سیالي د فبروري میاشتې په 21 نیټه په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. ټاکل شوی و چې د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. خو دې ته په پام چې د هند لوبډله د هیواد ته نشي تلی، نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو کوربه وي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري چې د سهار له 8 د ماښام تر 8 په لنډو څپو 9.25 متره او په منځنۍ څپو 2.69 ساعته خبریږي. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی تاسو د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او ورپسې د ازادۍ میلمه د پروګرام اوریدو ته راګرځوم. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له مدني او ټولنیزې فعالې انارګلی ځیرک سره د نوریاس نوري د مرکه اوریدل مه هیروي. خو اوس په مکړی تاندې څنګه پروګرام ته
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو. ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پیجریانې کړي دي، هم اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټې شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي، وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تاخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړي دي. په دوی کې هغه کسان تر یوه حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې هکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستې. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړې.
زه هم خیاط یم او 15 شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، 15 جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار دی چې یو ځوان کسب و کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري. په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب و کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکاله کیږي چې په کابل کې خیاطي لرم. په افغانستان کې وقت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې د کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب کمال ډېر خدا واقعا
خپله دیوالي وغوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
داسې و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وایي چې زه یو کسب کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پوهنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب و کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کاره وکړي، هم یو کسب زده کړي، هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه.
ډېر ښه ده. نو بس بعض سلام دا چې غواړي چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد و هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، نو درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رس خو روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب کمال زده کړم هم درس وایا.
څومره دی وزوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس 15 معاش می ده، او کاروبار می هم خود الحمدلله چې په دکان کې. نو کار راځي چې خپل استاد نه په دکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمیر څومره کم سوی؟ مثلا په خاطر سي درشم ګنډلی، اوس یوازې جامې ګنډي، کالی کمیس پرتو ګنډي. څومره کار کم رنګ سوی؟
والا کار کم رنګ شوی. واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډیر خو هر سالی، بس ژوند کاروبار دکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډیر ده، مثلا د مواد چې د قیمت شوی خلک اجره کم ورکوي، مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سوه اوس خلک درې سوه ډیر په مشکل ورکوي، واقعا چې د خلک ډیر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد هم کم شوي د خیاطۍ لپاره، په خال کوم چې تاسو ته دا مواد راتله استفاده کولم، او اوس آیا راځي نه راځي، هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندی نه مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن کاف پتي داسې.
ولې قیمت شوی؟ په علت پوهېږي؟
مالیات ده، بس محصول کېږي، مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوانه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمته شوي، لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي، بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا بانک عمومي ژوند خو تیریږي، او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او څه خوري دا څه رقم ژوند. مونږ خو ګورو په کوټسنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده، په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نورو افغانانو ژوند هم ګورې، خپل ژوند کې هم تغیر ګورې، خپل کار ته په شوق ورځې که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېر اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیفه دي. بازار په داسې یو سطح باندې برابرېږي چې که جمعه درته وښیم، جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي کنه. بله خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله پخوا به دته و چې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړي ور ښکاره که د خیاطۍ دي، ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې وه ګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزوری ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکي خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نچدی مخونه اړولي دي، او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه څه د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده، غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر کنه، خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خواته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله کنه.
بله څومره به دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي هغوی شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړي.
کار نوی خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه، زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه، د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم کنه، نو په دې دغه کې چې د پیسې ورته ډېرې کمې، داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي هغه ته په حتی په جمعه کې سل روپۍ یا یو نیم سل یا دوه سوه روپۍ استادان ورکوي کنه، او که په یو دوکان کې شاګرد وي نو عام یا د میاشتې ورته درې زره یا څلور زره یا پنځه زره داسې تنخواه وټاکي، د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي. د استادانو
دا ځوانان تاسو راځي اتمان د خپل ژوند کیسې هم درته کوي. دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ او زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي که نه، نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی که نه. څوک یو مشکلاتو کې، څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک یي چې ډېر نوي ځوانان یي، تنکي ځوانان یي، خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي، نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابره کړي تر څو یو څو روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
دا وضعیت دوام وکړي، ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه چې تاسو وویل غریبي او بې وزلي ورځ تر بلې ډېریږي، وضعیت سره کمی نه وي.
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي که نه، چې باید زموږ ځوانان او دغه چې دی تعلیم وکړي، خو نړۍ چېرته ورسېدله او موږ چېرته اوس روان یو که نه. موږ او تاسو چې دی د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې حتی موږ یې تصور هم نه کولو که نه. ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د هلکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخ یې د پانتونونو دغه پانتونونه که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی موږ ته که اوس ونه رسېږي، نو درې کاله پنځه کاله لس کاله بعد حتما، او نو کېدی شي لس کاله بعد زموږ په وطن کې چې دی ښځینه ډاکټره ونه اوسي. نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي، دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسېږي. نو په همدې اساس چې دی د سره چې دی دغه ځوانان هم چې دی د درسونو نه لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وو، که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو که نه. دغه لنډ مثال وای درته څه د خپل پوهنتون در کوم چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه. زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره خمو ډېر ښایسته اوس جوړ کړی دی، اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پوهنتون کې هغې وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی. حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بله عمده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر، نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي، هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچه چپټر د دې شیانو برابر کړي. نو دغه چې دی دغه ټول غټ عوامل دي.
که اوس په دې لږ خبرې راته وکړئ، تاسو څنګه وغوښتل چې راسئ خیاطۍ ته مخه کړئ؟ شوق، علاقه وه، مجبوریات و څه وه؟
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطان وو، ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی. زه هماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دوکان ته تلم، نو په هماغه لارې چې دی زه خپله چې دی استاد شوی وم، او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم وویلې، پوهنتون مې هم وویلې.
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري، عام یو کسب زده کړي. تاسو درس ویلی د پوهنتون؟
ما په داسې وخت کې تعلیم وکړلی چې هغې وخت کې کاروبارونه ښه وو، د خلکو اقتصاد ښه وو، مشکلات خلکو نه درلوده دومره، اقتصادونه د خلکو ښه وو، ځکه موسساتو فعالیتونه کول، وظیفې وې د خلکو، دولتي وظیفې وې. نو هغې وخت کې چې دی ما چې په کوم وخت کې مکتب او پوهنتون خلاص کړل، هغې وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد ښه وو، اوس وخت ډېر زیات ښه وو.
اقتصاد خو یې ښه وو، دا څومره ښه ده چې سړی عام یو کسب زده کړي، عام لوړې زده کړې ولري، دا څومره په ژوند کې سړی کامیاب ولري.
بېله شکه دغه غوره مثال زه خپله یم که نه. غوره مثال زه یم، زه چې دی د حقوق قضا سارنوالۍ څانګې نه فارغ یم، د ننګرهار پوهنتون نه. ښېګڼه یې دغه ده چې اوس شکر دی په خپل ژوند اسانۍ سره پر مخ وړلی شم که نه. مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس یې ویلې یو کس یې ونه لري که نه، او اوزګار وي، نسبت هغوی ته بیا هغه نفر ډېر ښه چې یو کس یې هم زده کړی او درس یې هم ویلی وي که نه. چې مثال ما درته وویل چې مثال یې زه خپله یم، که نور سنه یې هغه خپل ژوند خو پر مخ وړلی شو سناسه. بله، په آخر کې
به د تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو، هغه کسان چې اوس د زده کړو دروازې ته بندې دي، اقتصاد هم خراب ده، یو کسب زده کولو زمینه هم برابره ده، مونږ هغه خفګان هغه دپرشن دوی هغه ته نه پرېږدي چې لاړ شي یو څه زده کړي. هغو ته به د تاسو پیغام ولري، څه به ورته ووایه؟
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې ښه خبره دا ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي که نه. تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي، ځکه عموما مونږ په افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه ډېری ځوانان دي، په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي، پوه شي پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې یو کس به نوې زده کړي. نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان د چده د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي، کاغه هر کسب وي، کنه خیاطي وي، نجاري وي، بل کنه مختلف کسبونه، نو یو روزګار هم ځوانانو ته خدای.
استاد او لیکوال میوان شینواری بیا د کسب زده کول د شعر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي. له ښاغلي شینواری سره مهم مرکه کړي په ګډه سره اورو.
کسب خو نهایي ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د اړتیاو لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی. وی کسب زده کړه او په تاخچه کې کېده، یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړې چې دي زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه بد دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي. زده کړې خو اصلا د خپله د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي، ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي. حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې، خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي نو که د زده کړو نه و نه ګټې نو کسب به ستا په درد لګیږي. که نه یو شاعر وایي، وایي څوک چې د هنر کالی په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي، یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی. یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي نو که دی هر څومره تنګسي راځي، مشکلات راځي، نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي. یو کمال به سړی خامخا زده کی او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی باید خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي. د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی باید یو نوی شی زده کړي، تخنیکي د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې. اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی، کسب یو تخنیک غونته دی، کمال دی، هنر دی. دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي، هغوی خپله ایډیټ نه دی زده، خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري. په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي، مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه. ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ 40,000 افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي، ایډیټ په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط، په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي.
بله، که راسول تاسو خپل ژوند ته تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی دا چې یو بل کسب هم زده کړی؟
شخصا په خپله زه اوس مهال استاد یم، پوهنتون کې افتخاري استادي په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې. زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم، د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم. دا غن زما ښه گزار روانه ده، د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کوم، په دې کې مې ځان رسولی دی. د دې تر څنګ د ناجارۍ څه ابتدایي دغه زما زده دي، یعنې کولی شم چې خپله جاله پورې باسم، خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې، مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم. مطلب خو زده کړې مې ده، یعنې نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي. بله
بله، راځو همدغه نجارۍ برخې ته. څنګه مو غوښتل چې دا زده کړئ، دا کسب زده کړئ، کورنۍ درته ویلې، خپله مو علاقه وه، په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي، مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپله مسلکي نجار و، چون زه ما سره ډېر پاتې کېده نږدې نه، د هغه نه ما هملته د فرصت نه په استفادې وخت نه، چون ما وخت لره نو ډیر شان مزده کوي. اوس چې یو نیم ادیب مسله پیښیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم، یا بل څوک په خپله یې دغه کومه ده او نو اړتیا نه ده پیښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی هم نه یم، بې دندې شوی هم کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم. خو نور شخصي کاروبار په برخه کې، شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور، په دې کې ما ځان پوه کړی دی. کنه د خپل یو کسب دی، موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی، ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده هر سړی موبایل نه پیژني. کنه موبایل باید وپیژني، په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي. کنه په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی، په دې کې مزده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلي دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي، شخصي کاروبار ته مخه کړې ده په شخصي کاروبار کې ځان رسولې دی او ډېر ښه کار روان دی اوس
دا کسبونه چې تاسو ذکر دي مثلا هم دا بیلګې بیا نجاري ده تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه یعنی ځان سره خپل د اعتماد به نفس مولول ده چې که یو وخت ما هیڅ کار ونه وسي دا نجاري خو مې ذکر ده خو تیر را سره ده کنه یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت داس ما په درد لګیږي
چې هر قسم د چاس دی هغه په ډېر ډاډه وی کنه د ډاډه وی چې مطلب که سبا ز د تعلیم یا تحصیل چې میکړې د قلم دندونه لرمه نو دغه کسب چې مزده دی دا به د دین ز دومره کولای شم ک ډیر پسنداز یا ذخیره ونه لرم خو روزانه ژوند خو په مخ تاوړل شم یعنی ز د سخت سره نه مخ کیږم چې سبا بل چاته محتاج شم نو دا د ټول سره موجود وي څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چاس دی اغه ټول ډاډه وی په دې باندې چې اوس د قلم دندم لري درته شاته او ډاډ ور سره وی چې سبا دا دند له لاس ور کوم او زه خپل مطلب ما سره اوس دولتي دند لرم خو شخصي دندم لرم زه هم که چرته دا زه د لاس ور کوم شاته زه ډاډه يم چې شخصي کاروبارم کولای مثلا موبایلونه یا نجاري برخه کې سفر کار کولای شم ډاډمن يم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخ تاوړل شي موبایل چاته نه محتاج کیږم دا خو ډیر مهمه وی کنه د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډیر زیات دغه دی مشهور دی هغه وایي چې الته چې څوک د ډاکټرا او ماستری لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستری وکی هغه په یو شرط دای خوي زه د سی غلط نشم چې چین دی که جاپان دی نو هغه په شرط دای خوي چې کله وي ماستری نه فارغ شي ډاکټرانه به ورته وایي چې تاسو به اوس یو کسب هم زده کوئ کنه سند نه ورکې هغه به ځینې خلک نجاري انتخابي ځینې خلک پکې رنگ مالی انتخابي ځینې پکې نل دوانی انتخابي ځینې پکې نور کسبونه انتخابي پاره کې یو کال دی غالبا څومره زده کړی چې وکی نو بیا غینو وروسته هغه ماستری چې کومه برخه کې کړی دا غي سند ورکې کنه نه ورکې هغه په دې باور دي کنه چې زده کړه یوازې د پیسو د پاره نه ده یعنی کې دي چې زده کړه ته وکی خو هغه به ستاسو ژوند جوړ کی په هر برخه کې به تخشي خو کې دي چې پیسې ته نه ونګټي نو پیسو د پاره دا کسب به تا سری
یواز په یو برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته جبیا پانتون وای ماستری اخلي او ډاکټر او تر دې هدا پوری یواز په یو برخه باندې اکتفا کول یواز په یو برخه باندې بسنه کول نور څه نزد کول دا څومره انسان لستوندو سره مخ کولای شي
ستوندو سره مخ وی د دې ترڅنګ د ذهني ودا بشپړنه وی په ذهني برخه کې دی بشپړو د نشکول د ذهن هغه شیطان نه ویل کې د بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن د یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې د ته څومره نوي شان ورته کې او مختلف شیان یعنی یو د ذکرو دګر دی چې تو کتاب او شان یو تخنیکی دغه دی دا مهارتونه چې تاسو دکې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بیلابیلو کې فعال پاتې کیږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په دزده کړو په برخه کې یو برخه کې فعال دی دا ډیر فرق دی د دې ذهن تر هغه ډیر تاند او د ډیر عمر کوي یعنی دا به د دې ذهن به هیڅکله نه خرابیږي د حافظې له زوال سره به نه مخ کیږي حافظه به جوړي الزایمر ناروغي چې اوس ډیر عامه ده په ټول نړۍ کې دې سره به نه مخ کیږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي
غزوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې اواز په یو برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو تاسو ما پیغام دا دی چې اواز د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کی چې یار ما ماستری کړی یا پی ایچ ډی کړی دا په دې باندې دغه شی ډاډه شي یا غره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامخا زده کی په یو برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسېږي کسب دی دا کسب زده کی په تخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګيږي نو چې څومره کولای شي هر ورځ به یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی به خامخا زده کی که به آینده کې زده کړی نوی د قلم نه دی روزی نشي ګټلې نو کسب خو به ورسره وي
سن غټيږي او بیا د ماشومان مسولیت سي د کور مسولیت سي وځي خبره ده چې دومره ډیر په یو څه باندې فوکس نکيږي چې هغه د کسب زکول او زده کړی کول دي کنه د ځواني مرحله څومره مهمه ده دوه مسایل ته تاسو خبرونه کې یاد کړل
ګوري ځواني مرحله خو مهمه ده تر دې کلنې پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړی زده کولو تر دې کلنې پورې دا به تر هغه وروسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دې کلنې پورې ډیر زده کړی او په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دېرش کلنۍ وروسته هم د دوی ذهن بیا ډېر فعال پاتې کېږي، بیا لا هغې وخت کې هم کولی شي زده کړه وکړي. نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډېره مطالعه وکړي، د مطالعې تر څنګ کسبونه مختلف زده کړي، مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي. نو بیا که دې دېرش کلنۍ نه وروسته ځي هم د دې ذهن به تر نورو ښه وي، او ډېره زده کړه به هم کولی شي، او ډېر مهارتونه به هم زده کولی شي، تخنیکونه.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
د آزادی میلمه، د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. د خبرونه ته مو داسې او څوک میلمه کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرستې رسوي. آغل زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د آزادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلاً دغلته اوسېږم. یعنی ما تر دولسم پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علي مخازن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسم پورې خپله زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې دغه زمزم پوهنتون کې د اداره ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره، د ټولو دفتر سره اوس هم فعلا وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې و ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې زما خپله دولسم سنف پاس کړی، دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې دا اوس ویلي دي، بعد له هغې نه هغه ته یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي، هغلته مې لیکلي چې اخوا دېخوا بس مشکلاتونه و، خو موږ کوشش وکړ سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په ډېر سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه، ولې په دې سیمو کې اقتصاد ضعیف و او نور داسې د کور څوک نه اوس کاري کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله، یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سه مخکې هغه کسان سه رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د حق یې نه خوړل. یعنې د اوسای منصب معاش د غیر رتبه ډګروالي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه سه کوی. ما وغوښته سه دولسم خلاص کړی و، ما غوښته سه زه وظیفه وکړم، یعنې وخت مې نه سو پیدا کوی. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد سه هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنی ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو ورو یعنی هغه لیسانس مهم سه، باید څوک هر څوک لیسانس سه وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې سه زه زما قوي نه یي، زه نور نه سم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سې دسې وګورې د اسناد نه هم هغه تجربه کاري ډېر ښه دي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړ، ما پوهنتون وویلې، هغه پوهنتون مې شپږ سمستر وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي و. اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو. بیا هغه کوشش هم وکړ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. فعال ده خوما پس پانا ده خزینا و لپاره نه ده فیم لپاره نه ده نارینا و لپاره
اداره و دیپلوماسی
ده
مخواخی ده ده رشته و آیا ووست چی ده کار که ویده رشته سر متلال ایده ده کار چی مخته بوده
بلا خوماس بس تلال ایده و آسه نه خو ده خو اداره و دیپلوماسی پوریاله نلری کنه مگه خوش تیلو سر سکار که و کنه زخپلا ده فیلق ده فیم ده بخش افیسار ایما یعنی ټول خود کفایی پروژه دي چې موږ په ساحه کې پروژه تطبیقوو د ښځو لپاره چې مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي چې موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو زموږ دا پروژې سي د خود کفایی لپاره
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهېږي چې حقونه یې څه دي دا یوه جالبه موضوع وه دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه ښځې خو پوهېږي ولې په دې اوس ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه جمهوریت کې خو سې بعضې برنامې به وو مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د ښځې ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې دلته لوی تالار و موږ به ښځې دعوت کولې ښځو ته به م توفیه ورکول مثلا ښځو ته به م سو تاسې دا حق لرئ مثلا خاوند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو څه زه څه حق او حقوق لرم خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي که نه خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی
بله تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی کوی شي ووایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کار کوونکي پاتې شوي یاست او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره
په دغه څوارلسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو د بېوزلو ښځو د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی بګم باید وکړو په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته ښځو لپاره فعالیتونه لرې او د ښځو لاسنیوی هم کړی
په کومو برخو کې مثلا کولی شي چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي
تاسو خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز ده درته وایم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي چې هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینې د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا نشته ضرورت لري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې خپل بچیان دې پې وساتې هغه باقي مانده شودې مستی سوي هغه خرڅ کړي د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو یو دفتر د څه تقریبا د 30 کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده که نه چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار شفاف ده هغه سی سروي کوي اما کوم کاش مستحق وي هغه تاسې انتخابوي او هغه کوم شای چې دوی ولري هغه هغه ته رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بل بڼه باندې تکراریږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه چې د دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي په ما کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغه ښځو را باید لاسنیوی وشي او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رندو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ته که نه تبعیض هېڅ خوند راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. ما سره زموږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، معاش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته، یوه ورځ موږ دلته جمع کول، معاش هغه کسان خو سې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې ضرب ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې ضرب ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
کلی تبعیض نه خبره تیره شي. یو دا چې ډیر مستحق ده، یو دا چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چاته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چاته ورکوئ؟
هغه کسان چې مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلي دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بل له هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه نظارت کوله، سهای موږ دا سروې کړی وو، د خلک په ځای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تلو، د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه بلکې سپټه په لب زړل، سوه خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم د هرې وایي په زنګونه وکړي، پوښتنه وکړي، څه اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه ځن شي که نه، هرې وه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو او بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لرئ، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نورې صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې هم دغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالي او قضا یې وویلي، بل زوی مې د غاښو پروفیس دندان یې وویلي، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وي او کل پوهنتون یې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلی په ویزټ باندې، هلته ویزه لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي، څه کار هم نه یي، او فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص، یو کال پوهنتون یې وویل چې د هغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کول پنتون مو ویل بعد لغه نه پنتون نه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس می ورته ویل سه ولو چې کته په کور کې دغه څه به سره نو څه پات کیږي نو دا څه دي سزده دي هغه دم زلو وزي اوس دلته شخصي پنتون د ترنا په نوم سره قابلیت او نرسنګي د پیرته می پیږي کې اوس ورته داخله وکړو سره پنتون وای بیکاری نه اوس هغه مت
دا د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محروم دي
دا یو لور کې خمه ژورنالیزم سره علاقه لرله بیا دولتي پانتو ژورنالیزم کې کامیاب شو او دا بل لور کې میسج ما درته وکړ چې دوله سم نه فرق دی د بس د نظامی دغه سره علاقه لرله دی ویل چې هغه اکاډمي پولیس وایي ما نو اوس دا بل برسمه ورته معلومات چې پتا ته هم دغلته سپتمبر مو کوم ته هم دغه زمزم دی ویل چې زمزم نه وایي او زه بس کله خدای او رحمت زی بیا افسری وایي ما سره په صحبت
نن خپل خواخه ته د پریخي دي چې هرڅوک
تاسو وایي
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مرستې رسولې دي په تیر بیا بي وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ همدسې په آزادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونه نظارت وکړو دوی دې ته نه وکړو سایه دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري هغه کوم مثلا د باغداري پاک لی یا د زراعت پاک لی چې موږ تخمونه ورکړی موږ د هغونه نظارت وکړو څه وایي ګورو سایه دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي وکن کمخت راغلی ولی په دې څه اوس ډېر مؤسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا د دغه څه ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل بالکل دا په نظر کې نیولې ده ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چاته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی اثر ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي یعنې قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په تیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي انجینران مو تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالۍ ته ولې دي په خلکو باندې م توضیح کړی دي یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د تیلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري مثلا کوم مځکه څه شګلي نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړی مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي څه وایي د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې چې مثلا ته کوم کار کوی سي باغ غواړي مدري غواړي سبزيجات غواړي هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړو
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره د هغو سره علاقه لري
نتیجه یې مور کړې ده مثلا هغه چې تاسو ورسره مرسته کړې دي که فارمونه مو ورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې مو هم ورسره داسې مرسته کړې دي
تاسو باور وکړئ نورې سبې موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوی ده بله ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله بیا څه لاړم تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړلې وې کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږې ونه چې سره میتر جوړې کړی بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بېرته هغه سې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچې وزېږي او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو یعنې خلکو رامېتر جوړې کړی مثلا د دوه میګو نه یاري ولس میګي دولس میلی میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکړئ هغه غوای که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړې ده دیغه یواز باندې می اخیس یغی دی غنه سودانی جوړی کړی دی یعنی ډیره ګټوره وو دغه پارٹی کې د مالداری پروژه ډیره ګټوره وو
تاسو پکتیا کې فعالیت مو مال تر سره ولید په دې جمهوریت کې هم تاسو مخکې مش خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ خو اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې نیک کار کړی دی، هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولنو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینګ ورکړی دی خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزت للی مثلا تستاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دی مور دی، تا نه دی حق ډېر ده، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله که نه؟ څه دا خپله منګل و اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ما ته د منګلو نه چهارمغز راوړی و چې یعنې تا د ترینینګ په باره کې یا تا د هغه خبره په باره کې له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغییرات راغلي دي په ټوله کې، کوای شي چې داسې راته ووایي چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورسې ملکوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نسي کول. یعنې د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته مثلاً په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځه باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق ده چې مثلا یوه ښځه چې راځي مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی و.
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه و سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم که نه، د نارینه و په فکر کې څه غلط را دي؟ دوی نارینه سره داسې ورکړم ته فکر ده که نه، چې دوی په مازغه کې پیچکاري شوی، که د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینینګونه ورکړل شي، نارینه څه وایي ښځې مني؟
هم دا خبره مکو، هغه د لومړني انتخابات چې د کدي د ولسمشري انتخاباتو، کدي ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تېرو هغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېره راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې چاته باید رایه ورکول شي، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
نارینه نوري صاحب ما خو کار کوله که نه، برابر د سینارینه اوس حتی د ښځینه او کارتونه به یې ټولول، د سجمې دا به یې ویل په خپله خواښه به یې ویل سه دا مثلا موږ د کورنۍ د ښځو کارتونه دي، دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړو، سینې ډېرې ښځې پوهې وي، تاسو باور وکړئ چې داسې ښځې وي چې د لرې پرتو ولسوالۍ نه به هغه خپل د رایې سنټر ته به یې ځان رسوله، دوی ویل سه نه، موږ د خپلې خواښې باندې ته رایې ورکوو. هغه یوانې ما نارینه وو صحیح ده، یوانې مو وو زورواک اوس مثلا ما ښځه د سره کوم وځي، زه ځم د دوی کارتونه زه پخپله مثلا ولم، یو جایي د دوی رایې زه خپله ورکړم. بیا په دویم ځل لپاره، درېیم ځل لپاره ښځینه ډېر پوه شوه، ډېره خود کې پاسه خپله به راتله، هغه رایګیري محل کې پخپله رایې ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې داسې لازمي وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطرې
ادارے نہ زنگ نہ خوشحالی ضائع ہو سی مغ یعنی امیدواری دے مغا پیدا سو بس کلا سی مغ پنتون خلاص اسناد لانا واقعی سے بیٹھ بندی زور لگی تو آگاہ بیا ڈیرا ترخا خاطر
بله بله. مېرمن زیرک، خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ په تېره بیا، هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
مګر زیاتره د بس وسیسو څخه ځاق وړي او څغړي سي اروپאי حق او کنه نه مګر حق اسلام سم ترخلي چې دوی وس فعلن پر هغه کلی شرایط چې دوی هغه خپل حق او حقوق سره وړي دوی ته ډیر شاید او زه همیشه دوی باید با جرأت شي با همت وسی افغان خزي باید خپل جرأت او همت له لاس ورنه بس کومرو هغه به الله له طرفه
ډیر زیات مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ایمیل ما او تاسو د نورو باندې ته بنه هیله کوو په دې هیله چې هم دغه څه چې به وزلو خزو د کندو او رندو لاسنوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي او دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخسته.